یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو له پی یو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې یم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، و باورې چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د هغو څرګندونو په اړه چې خپل حکومت یې په انحصار غوښتنه تورن کړی، غبرګونونه د ولسي جرګې لخوا څرګند شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د تخار ولایت په چایاب ولسوالۍ کې 9 کسان په عام محضر کې د یوې میرمنې په وهلو ټکولو په تور نیول شوي دي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخط ته. په تخار کې امنیتي چارواکي وایي د چایاب ولسوالۍ کې یو تنه په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور نیولې دي. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو 15 تنه په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پرون یو بیا په کشمیر کې وسلواله نښته شوي او د ترکیه جمهور رئیس نن واتیکان ته روان دی. پوره خبر نه واوري. په تخار کې چارواکي وایي چې د هغه ولایت په چایاب ولسوالۍ کې لږ لږه 9 تنه په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو او ټکولو په تور نیول شوي دي. په وروستیو کې پر انټرنیټ یوه ویډیو خپره شوه چې د تخار په چایاب ولسوالۍ کې اخیستل شوې وه. په ویډیو کې څرګندېږي چې یو شمېر کسان یوه ښځه په عام محضر کې وهي ټکوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تا فعلا 7 تن بازداشت شدن، با خود خانم در مرکز تخار یعنی طالقان انتقال یافتن، خانم در خانه امن است. این 7 نفر فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
در تخار د والی په وینا د نیول شوی کسان ټول د وهل شوی شدی د کورنۍ غړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دې مسله شدید انتقاد کړی چې په عام محضر کې یوه ښځه وهل کیږي، او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې مسلې سپیناوی وکړي. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په ترینکوټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالقوي عمري ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې حملې د ترینکوټ په خانکي سیمه کې شوي دي. په همدې حال کې په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي چې د هغه ولایت په دهیه ولسوالۍ کې پرون شدید عملیات شوي چې 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي او یو شمېر کسان زخمیان دي. د غزنی امنیه قمندان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د نبرد اهنین په نوم پیل شوي دي چې هوایی او ځمکني ځواکونه ونډه پکې لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډله نن په شارجه کې د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره مسابقه پیل کړې. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو په 2 شلو ورځو لوبو پیلېږي او د رواني فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې پخوانیو لوبو تجربې ته په پام افغانستان د زیمبابوی د ماتولو زیات چانس لري.
د دین مخکې چې د افغانستان ملي لوبډله او د زیمبابوی ملي لوبډله څومره سره مخ شوي دي، البته په انټرنیشنل لوب کې خصوصا په شلوري د لوب کې موږ ودی ته ماتور کړی ده، او زه امیدوار یم چې دا سیالي به زل بیا د افغانستان ملي لوبډله په خپل نامو کې.
د افغانستان د ملي لوبډلې مشر غستانګزی پرم په شارجه کې په خبري غونډه کې وویل چې دوی د لوب لپاره شته تیاری لري. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پرون یو بیا په کشمیر کې نشته سوي ده. همدې نشته په نتیجه کې چې دواړه لوري یو بل د پایل لپاره ملامتوي. څلور هندي عسكر او یو پاکستاني ملکی وګړی وژل شوی دی، او دوه هندي عسكر او دوه پاکستاني ماشومان زخمیان دي هندي چارواکو ویلي نشته ورسته له هغه پیل سوچ پاکستانی پوځیانو د هندي د هند ځینې پوستې په مرمو یو وشته پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې هندي لوري په خپل تاوتریخوالي تلمن ووهله او ډزې کړې دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره ګوري دا په تیرو نه 500 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیه یو جمهور رئیس په رسمي سفر واتیکان ته ځي د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړه لوري به د بیت المقدس پر موقف د سوریې پر وضعیت په نړۍ کې د مهاجرت پر بحران د تروریزم پر ضد په مبارزه د اسلام ضد او د بحرانیانو ضد احساساتو په اړه خبرې وکړي د ایټالیا حکومت د روم په مرکزي برخو کې د خلکو پر مظاهرو بندیز لګولی او لږ تر لږه 3,500 پولیس یې د ښار د امنیت لپاره ګمارلی دي په جرمنی کې د حکومت جوړولو لپاره د یو ائتلاف پر سر مهمې خبرې نن تپاته سوې دي مرکچیان د خبرو لپاره د فبروري تر څلورمې هغوی وخت درلود خو په یوه موافقه کې پاتې راغلل او ټاکل سوي چې نن بیا له سره خبرې پیل کړي د سوشل ډیموکرات ګوند سکرتر جنرال لارس کلینګبیل ویلي چې دواړه لوریو موافقه کړې چې نن خبرې وکړي دا عامه پالیسی په برخه کې ځینې مسایل شته چې دواړه ګوندونه ورباندې نه جوړیږي خو په ځینو نورو مسایلو کې سره جوړ دي د صدر اعظم انګیلا مرکل محافظه کار ګوند او منځني کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند بیا انتخاباتو د نه ترسره کېدو په هیله د ائتلاف په کولو د نوي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي که چیرې انتخابات وشي ښي اړخی به یو وار بیا په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې راپورونه او مرکه خبرو ورسته لدی چې د حکومت اجرایه رئیس پرون خپل حکومت یو ځل بیا په انحصارګری تورن کړ یو شمیر وکیلان وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونه ښه پیغام نه لري د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د افغانستان او پاکستان د پلاویو تګ راتګ او ګډو غونډو ته ډېر هیله من نه دي په نورو راپورونو کې راپورونه وایي چې د بلخ معزول ولی عطا محمد نور دوه ولسوالان اوس په دندو ګمارلی دي له کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې نجونې د ښکلو هنرونو د زده کړې په کورسونو کې څه زده کوي
دلته موږ شل کس انجینیر راځلې خطاطي رسامي نقاشي وایو ډېر ښه او بااستعداد استادان لرو چې په کم عمر کې موږ کولی سو ډېر څه زده کړو
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو نور موضوعات لرو او اورېدو ته را سره اوسئ مګرګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي چې په حکومت کې دننه د اختلافونو دوام او سیاسي ستونزې ښه پیغام نه لري د څرګندونې ورسته لغږیږي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په پروان کې خپل حکومت په انحصارګری تورن کړ د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفانن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې له خلکو سره د ژمنو په پاتې راتلو کې د حکومت د یو شمیر مشرانو اعتراف په دې معنا دی چې له هم په نظام کې دننه ژور اختلاف شته په دې اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي ناجي ساپي څیړنه کړې او د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کابل استودیو را سره ده ناجي دوی سویل دي د دوی د څرګندونو جزئیات څه دي او د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه دقیقا د دوی خبرګون څه وو
ډیر مننه تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله تر سرګندونو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافاتو د هیواد لګنو ستونزو سره مخ کړي د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د اجرایه رئیس وروسته سرګندونو ته په اشاره ویل چې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوختي چې لعمله افغانان لګنو ستونزو سره مخ شوې دي نو موري ویل چې د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافات د خبرو لاله حل کړي خبرو چې په دې برخه کې د سرګندونی وورو
ما تقاضای ما اید که هر آنچه وجود دارد در ارتباط و مسائل داخلی حکومت هر دو رهبر وحدت ملی تقاضای ما اید که ایره در ملای عام در ظهور در حضور همه مردم میره فکر نمی کنم که مناسب باشه که اظهار بکنن یا تمام موضوعاتی که وجود داره یا بیان با هم بنشینن و مشکلات از روی مفاهمه و مذاکره حل و فصل بکنن و اظهاراتش این موارد فکر می کنم جناب نفس حکومت و نفس مردم نباشه.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس منل چې حکومت یې په کړو شمنو کې پاتې راغلی. نوموړي پرون د یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې لوړپوړي چارواکي قانون ته درناوی نه کوي او حکومت نشي کولی خپل والي له دندې لرې کړي چې په وینا یې دا د شرم وړ خبره ده. ښاغلي عبدالله همدارنګه ویلي چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت په وړاندې درېدو ته اړ کړي. هغه له خلکو هم مننه کړې چې له دومره ستونزو سره د حکومت ملاتړ کوي. همدارنګه ډاکټر عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه عملي کېدل ګڼلی او ولسمشر ته په اشاري ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. په همدې حال کې سیاسي شنونکي احمد ولی مسعود نن ازادي راډیو ته ویل کچېرې حکومت دغه ستونزې هواري نه کړي روان وضعیت به د نظام د ړنګېدو لامل شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم واخلو خو ارګ منې په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر مدني فعالان او خلکو هم د حکومتي مشرانو ترمنځ په اختلافاتو اندېښنې ښودلې وې. بلې تکلسب
ډېر زیاته مننه کوم ناجی. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریاله ناجی ساپۍ وچې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو د غبرګون په اړه د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د پرونیو څرګندونو جزئیات راکول. ښاغلی عبدالله پرون د پروان د نوي والی د معرفي پر مهال په یو غونډه کې پر هغه حکومت تورونه ولګول چې په خپل اجرایه رئیس دی او وی ویل چې په حکومت کې انحصارګری شته او د خلکو هغه هیلې نه دي پوره کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په پیل کې له خلکو سره کړې وې. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه حکمت الله حکمت سره پر همدې موضوع مرکه کړي او پر سر کې ترې پوښتلي چې د کومو دلایلو له کبله حکومت تو نشو کړای چې د خپلو ژمنو خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي.
زما په باور باندې چې کوم وخت موږ د حکومت خبره کوو، حکومت یو کلکتیو دی، یو حقوقي ادرس دی، هلته افراد او یا ډلې نه دي مطرح چې دله موافقه وي حکومت ناکامه وي. په کل کې زما د یو افغان په صفت باندې ارزونه دا ده چې د ملي یووالي حکومت په هغه ژمنو کې چې کړي ولو په هغه کې تر ډېره ناکامه دی سره د دې چې هڅې کړي دي. او دغه ناکامي دوه علته درلودل، یو دا چې د ملي یووالي د حکومت په ستراتیژیکو پریکړو کې یووالی موجود نه و، بل هغه څه چې دوی د ولسونو سره وعده کړې وله پر هماغه ستراتیژیکو لارو باندې ولاړل نه، بلکې پر شخصي ګټو باندې، پر شخصي تمایلاتو باندې ولاړل.
حکمت صاحب به خیم دغه موضوع ته راتلم چې تاسو ویل چې په ټوله کې حکومت کومې وعدې چې خلکو سره ورکړې وي، خلکو ته وعدې ورکړې وي، په هغه کې ناکامه دی. نو بیا زدو نقیز څرګندونه کیږي د پخپله د حکومت دننه د څخکاروندوی کوي.
دوی اوس په داسې حالت کې دي چې ټولنیز ذهنیت یا په ټولنه کې ذهنیت پر دوی باندې تر ډېرې کچې انتقادي دی او د دوی څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی باید عمیق اصلاحات راولي او دغه خپلې ناکامې هڅې بېرته بریالۍ وساتي، ځکه نو دوی کوشش کوي چې یو قسم ځان ته برعت واخلي په کل کې په ټولنه کې. ولې زما په باور باندې چې اوسنی امنیتي وضعیت، سیاسي وضعیت په کتو سره ویلای شو چې د دوی اوسنی تلاشونه هغه څه نه دي چې د ولس قناعت واخلي ترلاسه کړي، خصوصا په امنیتي برخه. نن د اجرایه رئیس خبرې تر ډېره پورې ریالیستیکې دي. زما په باور باندې چې عین خبره کېدای شي ولسمشر هم وکړي، کدی دغه جرات پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي وایي چې بله
بله. او روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه د حکومت ناکامۍ ته، نو څه فکر کوئ چې پخپله په حکومت کې دننه د دوو عمده ټیمونو یا د دوو نزیاتو ټیمونو موجودیت یا د خبرو ترمنځ تناقض په مهمو مسایلو کې د یو دریس نه درلود، دا مسله څومره بایس شوی چې بلاخره حکومت په ټوله کې اون شي کړی هغه وادي چې خلکو سره کړی دی هغه پوره نکړي؟
لومړی هغه څه چې دوی په دې کې ناکامه واغ دا و چې د دوی دغه 50-50 حکومت د اساسي قانون خلاف و. د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه خنثی کړل، 50-50 تقسیم کړل. پټول کې دا داسې حکومت ولو چې د خلکو انتظار دا ودی ورته څخه د دوی څخه داسې کنه ولو چې دوی وعده کړی و د انتخاباتي کمپاین پر وخت باندې ولې په هر صورت باندې اوس هم وخت لري یو کال یا څو میاشتې چې دوی لري کې داسې دوی عمیق اصلاحات راولي حتی خپل د بلې دورې دپاره داسې یو څه سیاسي محیط رامنځته کړي چې دا وطن بحران ته ولاړ نشي ولې اوس د دوی په دغه ناکامه سیاست کې هېواد په نظامي لحاظ بحران ته تللی دي او په سیاسي لحاظ د بحران ته د تګ په حالت کې دي په اقتصادي لحاظ هم کېدای شي چې وضعیت تر دې خراب
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په حکومت کې دننه پر اختلافونو خبرې کولې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې وصل چمتو کړي
او دا هم سو اقتصادي خبرونه د افغانستان د سوداګرۍ سنې خونه د حکومت له هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې خصوصي سکتور ته 95% مالیاتي جرایم بخل شوي دي د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ سنې خونې په غوښتنه شوې او سوداګرو ته 9 میاشتې وخت ورکړل شوی چې د 15% مالیاتي جرایمو په ورکولو سره خپل لغوه شوي جوازونه بیرته واخلي ښاغلی پسرلی وایي د حکومت دا شان پریکړې به سوداګر ډېرې پانګونې ته وهڅوي چې ورسره به خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي د حکومت د دغه پریکړې له مخې هغه مالیه ورکوونکي چې له 1991 کال څخه تر 1996 پورې خپل مالیاتي جرمونه نوي تصفیه کړي د دوی د ملاتړ او پیاوړتیا په موخه په داسې حال کې چې اصله مالیه او 15% مالیاتي جریمه ورکړي له پاتې 95% مالیاتي جریمې معافیږي او دا پروسه به تر راتلونکو 9 میاشتو پورې دوام وکړي او په هیڅ ډول د تمدید وړ نه ده د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې د جاوید افغان په نوم د اوسپنې ویلې کولو کارخانه به ډېر ژر د هیواد په کچه د اوسپنې د ویلې کولو دوهمه ستره کارخانه شي د دغه ولایت د سوداګرۍ رئیس شیرالم املوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې د ویلې کولو دغه کارخانه اوسمهال په ننګرهار ښار کې فعالیت لري چې ټاکل شوی ډېر ژر له ښاره شیخ مصري صنعتي ښارګوټي ته انتقال او خپل فعالیتونه لا پراخ کړي ښاغلی املوال وایي دغه کارخانه اوسمهال 2 ساعته فعالیت لري چې په دغه وخت کې 8 تنه سیخي ګول تولیدوي چې د نویو فعالیتونو سره باید د تولید کچه 2 برابره شي د ننګرهار د سوداګرۍ رئیس په خبره تر خان سټیل وروسته دا د اوسپنې ویلې کولو دوهمه لویه کارخانه ده چې شاوخوا 3 میلیونه ډالره پانګونه کوي او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,500 افغانۍ یو بوجۍ 50 کیلوی بوره په 1,600 افغانۍ یو بوجۍ 3.5 منۍ وریجې 2,000 افغانۍ 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 20 او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1 پوله یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله یو انګلیسي پاونډ 96 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 15 پیسې او زر پاکستانی کلداری 608 افغانۍ د اقتصادي خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو دا غرمنۍ خبری مجله تر 12:30 بجو دوام کوي او په پاتې نیم ساعت کې تر 1 بجې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته او په پیل کې نړیوال لایا مسله راخلو په دې اونۍ کې د شمالي کوریا یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ یو هیئت جنوبی کوریا ته سفر کوي او هلته د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخلي نړیواله ټولنه د دواړو کوریاګانو ترمنځ چې له جلا کېدو راهیسې خپلو کې اړیکې ترینګلې دي دا راشه درشه یو ښه پرمختګ بولي اجمل اند دا مسله تعقیب کړي او د تفصیل لپاره یې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی اند صاحب مننه د شمالي کوریا دا چارواکي چې جنوبي کوریا ته سفر کوي څوک دي او د دې سفر اهمیت په څه کې دی
تکل سب اوریدونکو ته به تر ډیره معلومه چې شمالي کوریا او جنوبي کوریا دواغه هیوادونه دي چې له جلا کېدو راهیسې په سخت خراب اړیکو کې دی یو بل په خوا کې ژوند کوي د دوی ترمنځ کرخه د نړۍ تر ټولو زیاته پوځي کرخه بلل کیږي خو اوس چې د شمالي کوریا کوم چارواکي په مشرۍ باندې هیئت سفر کوي دا اصلا د شمالي کوریا د دولت تشریفاتي مشر دی کیم یونگ نانګ نومیږي په تخنیکی لحاظ لاغیره ورسته شمالي کوریا ویشل شوی ده د تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی له شمالي کوریا نه چې جنوبي کوریا ته سفر کوي. دا سفر د دواړو کوریاګانو د ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر مهم ګڼل کیږي. دی سفر لپاره شرایط تر ډیره دغه د ژمنی اولمپیک لوبي چې د سولې د اولمپیک په نوم باندې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي دی برابر کړل. تر ډیره پورې د شمالي کوریا مشر په دې لوبو کې د ګډون په اړه د بلنې په اړه څه نه ویل، خو د خپل نوي کال په وینا کې داسې وښوده چې د دوی یو هیئت به د دغه لوبو په پرانیسته کې په جنوبي کوریا کې ګډون وکړي.
بله ان صاحب، د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا اړیکې خو له نړیوالې ټولنې په تیره له متحدو ایالاتو سره خورا زیات ترینګلې دي، نو نړیوال عکس العملونه به هم تر ډیره په دې برخه کې ښایي مثبت وي.
تر ډیره مثبت دي ځکه چې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ دغه په تیر کال کې اړیکې تر ټولو ډیرې ترینګلې شوې، ځکه چې تیر کال شمالي کوریا څو د لري واټن وشتونکو توغندي وازمویل، همدارنګ اتومي ازموینې وکړي چې د لویدیز په انګړی توګه د امریکا متحده ایالاتو قصیر او پارهوله د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمن سخت انتقادونه او یو بل د غواکونه تبادله شول. وسم د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی د سفر ته خوشبينه دي، د دوه کوریاګانو ترمن زی یو خی اقدام بولی، خو په عین حال کې خبرداري ورکړي چې دا باید د سبب نشي چې د شمالي کوریا اتومي غواخ
بله
له نظر وګرځول شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار اجمل اندو چې د کوریاګانو ترمنز د خنیت د نننی سفر په اړه جزئیات اورول. د شمالي کوریا یو پلاوی جنوبي کوریا ته رسیدلای او تمداده چې د ژمني اولمپیک په لوبو کې چې د فبروري په 9 نیټه پیلېږي د شمالي کوریا لوبغاړي به هم برخه واخلي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په تخار ولایت کې د یوې میرمنې د صحرایي محکمې عملان نیول شوی. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو اووه کسان نیولي چې اوسمهال په توقیف کې دي او د نورو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي.
د تخار ولایت سیمیز چارواکی وای چې د دغه ولایت په چاآب ولسوالۍ کې د یوې دویش کلنې ښځې د صحرایي محکمې و عاملین نیولی دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړنو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه سهال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تنه
مونږ تر اوسه د دغه قضیه په تړه و کسان نیولی. اوس په توقیف خانه کې دی او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته را لیږدولی. اوس د امن په کور کې د روغتیایي حالت ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاآب په ولسوالۍ کې دغه پیښې ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاآب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له دوو کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او څو ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویان دی منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومیده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا دوه کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
کنه یک عمل جنایت کارانه و غیر انسانی است که باعث قربانی ساختن
دا یو جنایت کارانه و غیر انسانی عمل دی چې د وی خزی د قربانی لامل شوی مون غواړو د قضیه لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په خپل سر خلق مجازات کړي.
اغلی صدیقی وای په دې وروستیو کې دا شان قضیه زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان مریض کال په لومړیو لسو میاشتو کې ورته شپږ نورې قضیې هم ثبتې کړې دي، خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خپر شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کونړ ولایت د پاکستان روسي توپخانهي برید ته په پام سره د هغه هیواد د دوه مخي سیاست په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، د کونړ په دانګام او سرکانو ولسوالیو د پاکستان پوځ یو وار بیا 115 د توپونو ګولۍ راویشتي چې څلور کسان ملکیان پکې ټپیان شوي دي. په مطلب کې د سیمې د اوسیدونکو په حواله راغلي چې دغه برید وړ مش په 10 بجې شوی چې خلکو ته پکې درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي، دا کابل ته د پاکستانی چارواکو تر سفر یوازې و ورځ وروسته کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې کابل ته د پاکستانی پلاوی په درشل کې افغان چارواکو د دواړو لوریو ترمنځ د مهمو هوکړو خبره وکړه او دا یې وښوده چې پاکستان خپلو ټولو پخوانیو کړنو ته شا کړې او تر دې وروسته به د ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري کوي. سر مقاله لیکونکي لیکي، امکان نه لري چې د ملي وحدت حکومت مشران دې نتیجې ته نوي رسیدلي چې اسلام آباد کله هم د اعتماد وړ نه دی. خو په خبره د غو چارواکو وروستۍ هیله بخونکې خبرې د عوامو د غولونې او پر دوی د فشارونو له امله کړې دي. په سرمقاله کې د حکومت له مشرانو غوښتل شوي چې نور په داشان کړنو او خبرو سره د ملت له برخلیک سره لوبې ونه کړي. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلي دي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکي، د پاکستان د توغندیز او توپخانهي بریدونو په تړاو تر اوسه د افغانستان لخوا لازم اقدامات نه دي شوي او پاکستانیانو ته دې وضعیت لا جرأت ورکړی چې خپلې حملې شدیدې کړي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې له دوو لازمو لارو اقدامات کولی شي. بالمثل ځواب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له دغه هیواد نه شکایت. په سرمقاله کې راغلي، په داسو مواردو کې خلک امریکا ته هم د انتقاد ګوته نیسي، وایي که هغه هیواد غبرګون نه ښیي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړونونو لاسلیک او موجودیت یې څه معنا ورکوي.
په کندهار کې په لومړي ځل د انځورګرۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د نجونو لیوالتیا زیاته شوې. د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی له څو داسې نجونو سره خبرې کړي چې دغو کورسونو ته ځي.
د ښکلو هنرونو په دې ټولنه کې په اونۍ کې درې ځله نجونو ته د خطاطۍ او انځورګرۍ زده کړه ورکول کیږي. د ښکلو هنرونو د ټولنې مشر امان الله درخشان وایي شاوخوا یو کال کیږي چې د ښوونځي ښځینه زده کوونکي او محصلان د انځورګرۍ او خطاطۍ د زده کړو لپاره مراجعه کوي. د درخشان په وینا تر دې مخکې یوازې نارینه وو د انځورګرۍ او خطاطۍ په برخه کې زده کړې کولې، خو اوس د لومړي ځل لپاره شاوخوا شلو نجونو د دغه دوو هنرونو د زده کړو لپاره مراجعه کړې.
په دې برخه کې د هلکانو تعداد نسبت نجونو ته ډېرو په لومړي سر کښې، خو الحمدلله د یوه کال رئیس دلته د کندهار کښې د نجونو ونډه ډېره سوې ده او نجونې د شلو څخه تر 15 پورې په مختلفو برخو کښې دلته د نقاشي، خطاطۍ، میناتور او رسامي زده کړې کوي.
امان الله درخشان وایي دوی په مختلفو برخو لکه نقاشي، انځورګري، خطاطي او معماري کې شاګردانو ته روزنه ورکوي، خو نجونو د اوس لپاره یوازې د انځورګري او خطاطي د زده کړو په برخه کې علاقه ښودلې. پاینی وخت کې د انزورګری او خطاطی د برخې زده کوونکي وایي چې اوس کولای سي مختلف رسمونه او ډیزاین سوي خطونه جوړ کړي. ارزو او سرایا په دې اړه داسې وایي:
تقریبا اته نه میاشت کې چې دلته زده کړې کوم په اطلاعات فرهنګ ریاست او د کندهار د ښکلا په مرکز کې. دلته موږ شل کس انجینر زدلې، خطاطي، رسامي، نقاشي وایو. ډېر ښه او بااستعداد استادان لرو چې په کم عمر کې موږ کولای سو ډېر څه زده کړو. ځینې کسان چې هر څه ته علاقه ولري، که خطاطي او که رسامي، په هغه کې خپلې زده کړې مخته وړي.
یو کال کېږي چې ما دا هنر دا خوار خو زما شوق و ډېر چې زه دا هنر زده کړم او دا هنر ته پرمختګ ورکړو په افغانستان کې، چې موږ هم کولای شو دا هنر زده کړو مخته یوسي. شلته نجونې دي چې ډېر نام خدای پرمختګ کړي، ډېر ښه کارونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې لا هم کلتوري محدودیتونه د ښځو د هنر او نورو زده کړو په برخه کې لوی خنډ بلل کېږي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یوه دقیقه باندې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی لن خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي په کابل کې پر انټرکانتینینټال هوټل د وسلوالي حملې په ارتباط شپږ تنه نیول سوي دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل نیول شوي کسان د پاکستان د استخباراتو د ادارې له لوري روزل شوي وو او تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن په شارجه کې د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخته ماښام په 1:30 بجو په دوو شلوریزو مسابقو باندې پیل کیږي. د غلری به د فبروري د میاشتې تر 19 دوام ولري. تاسې د مسابقې د نن ماښام په 1:30 بجو له ټلویزیونو کتلای شئ. په تخار کې چارواکي وایي چې د چاب ولسوالۍ کې د یوې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهل کېدو په تور وطن نیول شوي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي او مرکز ته لېږدول شوي دي. او د رپورټونو پر اساس ټاکل شوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي.
د بلخ د ولی ویان وای چې عطا محمد نور د ولایت د دوه ولسوالیو ولسوالان اوس وروسته لدې چې لواکه لرې شوی بدل کړی دی. په دې اړه راپور مو د وخت د کمښت له کبله خپور نه کړ. د نن د خبرونو په دوام کې به یې واورئ. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 80 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسټه کې د تلاشي پر مهال نیولای دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتدینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتدینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک دا د کنساری د مسبینو د پاسه په ولداکي په دا کرټو په دا کڅونو سره ځای پر ځای کړیو. کشمش پر کمې اړول دا موږ د غزمې د کنساری غزمې دا د پاکستان د افغانستان پر پولو پراته و چې دې تر لاسه ورغلی و دې نیولې و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریسټال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطعې د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوي راغلي چې د اووم کنډه کمانډو ځواکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلوګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونې ورسې په خداده چې د کابل ولایت د هوایي ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 101 کیلوګرامه هیروینو، 83 کیلوګرامه تریاکو، 389 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایي ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راغونډ کړی دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای نوي اقدامات.
زه طالبان هم په غلس کې ورزیاتوم چې خپل اوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علما پر وړاندې خبرې کوو.
مستاسن غشتانه دا داو اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتې انیس سره مرکه لرو.
تریماډول کده شي چې لنډمهاله وارز ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو موقت خاطره سره شریکو.
خدا داسې بد عمل دی چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کوي. اعصاب خرابي، دلتنګي، په مال ازه کې چاسونه مال لري او مال ورکه پاتې دا عمل ځای پیدا کوي.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لري د مباسي.
اکبر استاد داسته ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوړې وخړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای وایي چې وسلوال طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې سی آی ای د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزي ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړي توګه د امریکا د خزانه وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل اوایت له نشئی موادو څخه تر لاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانه له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو ترڅنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلیست څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له درېو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشئی موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشئی توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګریز توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. درېیم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنی لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دي چې 80% کې له نشئی موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالی ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي ترڅو جنگي ډلو ته د نشئی موادو لاري د میلیونونو ډالرو درسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله نن زه یو چې د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اورو. اوس د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې د دینی عالمانو پر وړاندې خبرې کوو. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دینی عالمانو غواړي چې د اسلام پر وړاندې کې د نشئی موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیژي او پالیسی مرستیال جاوید احمد قائم د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او لسوالی د دینی عالمانو په یواناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قائم د چهارشنبه په ورځ د نشئی موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قائم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا او اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي. د همدې تریبیون نه شروع د جمعه په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلګا وري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د رایستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشئی موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشئی موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشئی موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جمعتونو او تکیه خنوله منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان لمخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دیني علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دیني عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی:
دغه مجلس له علماء سره دوی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونو کې خپل رسالت ادا کړی او هغه چې خدای رسول ورته وایي او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری: پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک و چې له نشه موادو پر ضد مبارزه کې یې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس د نشه موادو په لړ کې د تریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. تریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کیږي. دا چې تریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشه موادو سره څه توپیر لري او پر امیدوار میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوی دی.
خپله تریماډول چې دی دا د اوپیوډ خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دي ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی تریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، د دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار ټیسټ ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاده اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه نه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کیږي، دا مانځه ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډیر زیات جنګ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
تریماډول په څه طریقو باندې کارول کیږي؟
خپل تریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اخیستل کیږي. چې ما د دې تریماډول یو نمونه راوړې ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپې په آزاد خرڅیږي؟
قانوني یعنی سوګ اجازه نه لري چې بيد نسخینه دا خرڅ کی، خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي. خلک هم دي د پاره په دې روغ دیږي او هر څوک خپل ازي خود سرانه یاخلي.
د تریماډول نشه د نورو مخدره موادو نشه سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیفتر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، خو دا خلک په دې باندې نه پوهیږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کېږي، باید دې ته ووایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دی چې واخېسته کوشش وکړي چې پس له دې نه دېنه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په تریماډول باندې روږدي کېږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کېږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطه شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډول د استعمال لن محل جن نڅدی
ټریماډول کده شي چې لن محل وارز ولري او یا هم اوګد محل لن محل تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کی خو بیا اوګد محل چې دی د بیا احتیاط رامنځته کی چې اوګد محل هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي کله چې یو شخص د اوګد محل واخلي مثلا پوراس کی کدی دوه ټابلیټ اغیسته دا درې کوي سلور کوي همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي دا بیا مجبور دی چې د دې نه زیات واخلي دا خپل په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچی پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي دا سم لیدلای نشي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي بل خبره دا چې دا شخص ته کم خونی پیدا کوي
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده ماشومان طبعا نازک وي مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته پر دې باید د اغیزې څه وي
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نشي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي
پر امیدوارو ښځو د ټریماډول د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي
حمله ښځو ته دا ورکول کیږي نه کور کول کیګم باید د متخصص د نظر لاندې ور کول کیږي یو امیدوار خزې چې په دې باندې روغ دي دا کول شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغي وسی فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات جګ دی مګم دا ورکه دي در صحیح یادوي نشي یو مورش د امیدواری په وخت کې دی داونه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دي
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري وصل نشی مواد څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبري اورو 15 دیرش کلن شراغا په ایران کې په تاریخ وختاسو خو کله چې کور ته راري نو په پډور وختاسو او وصل وو کال رئیس نشه کوي دی وای چې په خوای دکان درلود ولوري ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشه خدا چې شراغا کوم لار غوړه کړ او په ژوند کې له کوم نه خوالو سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نک تخپل کیسه کړی ده
زما خپل دولت پروان نوم هم شراغا دی پینځه دیرش کلن یم د دوکان کاروبارم وه صابونم خرڅوه ده په دې نشې زه په ایران کې اخته شلم کارم کوه یوازې ډېر ستړی شلو دلته بله لک وده د ما ته داسې سیخ کړې چې تور شرخ باید خوراش دلته دفتر ته تراشه دا چې ما وله ما ستومانته یو کله ببرکه کړم والا عجب شی دي ما هېڅ عمل نه درلوسته بېخي منه پېژندل چې دا څه شی دي دا تریاکو و کاله ما هلته نشه وکړه و کاله نه چې راغلم دلته د تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم ما دو رز یو گرم مصرف دلسته آقا تقریبا دو سام که دلی دو نیم سام که دلی خود رقم رقم دی دری ساو پوریم دی برور میره تکا و یه عمل و که یه دکان مروات دادی دکان کور کم فشارو بندی رو بوده خدا دست یا بد عمل ده چه یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که اصاب خرابی دلتنگی پا مال ازا که چه هستونه مال بلر یا مال بر که پچه در عمل زای پیدا که دې وخت پر ما ډیر بوج نه ورکړی دی عمل په ځای چې ما مثلا د خلقونه یې فکر یو کچ د څو نه زوره عمل دی ته به ورکه چې ما به هونده باندې بار ورکو وګری وخت چې پیسې سره ورتلم دا پیسې به د ما چای کال چې وخت رو باندې پوښله که به وافته د وافته باندې وکړي وافته کې درې وافته باندې وکړي بیا مې هم سازم په جنجال نه کوم نشم مرور ته میزنګوي سل د وسابین کمی را کولی بیا ما څه نه دی نو فکر یو کچ د څو دوستونه بد عمل تقریبا نه دو دیش دیش کلانه په ما کې هر تغییرات چه خیرای وسته دی عمل پیسونه خلاص مانزه نه وخی ده ایمان نه وخی ده صورت نه وخی ده مری جواندی نه وخی ده ما ده وخی واده وه زه نا وقت دوار اغلم دلتا ده ایمان خسر ده که ده وقتم دراتک ده او ده ما ست ده ده ستا چه مالاس واچه و نفکره و که بدا سر می پسو که و چه درسنی ات زوی ته نشلی تلی وادی که مړی که ژوندی از هر څونه غټ مشکلو لري باید دا پیدا کړي هر ځای کې چې همه خدای کې ناستی یعنی نزدیکترین که هستی مړی نشلی تلی بابا مړی ته یدانه ید خاک ید خسر مړی ته لانر
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سده چې اکبر یو موټر چلون کی دی د دلارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته بلوډي اوخري او بیا بځي سپرلوی چې رستورانت ته نوځي نو نه به بره پولیس رستورانت ماسره کوي دا چې پولیس ولې دا ځای ماسره کړ او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام اکبر استاذ په خیر راغلی ستړی مشي
شکر لالا تام ستړی مشي
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ
پوه نه شوم څنګه احسان
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي
بس انډې والده نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي
استاذه ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دی واخله یوه ورځ چې پوره هفته دې بس دی
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه
دا ځوان زه نه پیژنم ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پیژنم خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی
زه خیر دی یو څوک به وینو په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا
قومندان صاحب هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي شکر نومېږي
بس ومې پېژنده ته ولاړ شه نورې ماته پرېږده
شکر و شکر
بله قومندان صاحب
ته دلته راشه
دا د راغلم قومندان صاحب
دا موټروانانو ته چرس ورکې
څه شی چرس نه قومندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسې به سم نه یاست پوه شوي
ته را دې خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم
دا دی قومندان صاحب تلاشي مکې صاحب دا دی
خواهنه دا څه شی دي تا خو ویل چرس راسره نشته وګوره ټول بالا پوښ له چرسو ډاک دی
قومندان صاحب ما خوشه که صاحب زه بې ګناه یم
ته یو مجرم یې څنګه دې خوشې کوم دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشهیي مواد تاسو ورکوئ
قومندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دي صاحب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس څه به یې کوې د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب هغه نه دی راغلی نن
نور چرس چیرې دي
نور چرس نشته صاحب
ته له پولیسو سره چالاکي کوې ها ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي، وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشی کوي.
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی